دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې وایي
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وای چې زربه د هغو انتخاباتي شکایتونو په اړه پریکړه وکړي چې استیناف ته راجی شي په چین کې د کورونا وایرس د ساري ناروغۍ له امله د مړو شمیر 295 ته رسیدلی دی او د امریکا فدرالي حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په غرض د چین د څو ګاونډیو هیوادونو د اتباعو په سفرونو بندیزونه ولګول
د خبرونو نروسه پر رپورټونو کې یو مسله دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د ترکمنستان د خارجه وزیر سره په ار کې کتلی او په افغانستان کې د ټایپې په پروژې غږیدل دي
په دې لیدنه کې دواړو هیوادونو د ټایپې پروژې تطبیق برخه کې تعهدات ورکړل چې روان کال په اخیری رخصتي به په افغانستان کې د ټایپې پروژې ساختماني چارې پیل شي
د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس شرم د استیزاد لپاره د شاهدانو بللو ته منفي رای ورکړ شوې ده او برتانیا پر رسمي ډول د اروپایي ټولنې نه وګوته د دې او نور مطالبو د تفصیل نه مخکې زیبا خادم او سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم د متحده ایالاتو او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیمونو ترمن د سولې خبري او زلبیا لدی عمله زندول شوې چې طالبانو د افغانستان په حکومتي ځواکونو باندې خپل بریدونه زیات کړي دي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم ویان سهیل شاهین نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل موږ موافق یو چې د موافقې د لاسته کولو په وخت کې یو خوندي چاپیریال برابر کړو خو امریکایانو نور غوښتنې رامنځته کړي دي چې د شاهین په وینا د خبرو په بهیر کې ځنډونه پیدا کړي دي شاهین په غیر مستقیم ډول د طالبانو هغه وړاندیز ته اشاره وکړه چې د هوکړې د لاس کولو پر مهال د وی اونۍ لپاره د پوځي عملیاتو ځنډول پکې شامل وو یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم په کابل کې ګوري او په دې مسله به ورسره وغږیږي
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو کمیسون وایي چې ډیر زر به د یو شمیر استینافي شکایتونو په حق لا نهایی پریکړه وشي د دې کمیسون د نطاق مرستیال محمد رضا فیاض نن د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د رایو د توپیر مشکوک رایو د ټاکلي وخت نه ایسته د رایو استعمال او د بایومیټریک ستونزو په نظر کې نیولو سره به تر راتلونکو درې ورځو پورې د شکایتونو او اعتراضونو په حق لا نهایی فیصله اعلان شي فیاض وویل د خاغلی فیاض په وینا په یو وشته ولایتونو کې د استینافي شکایتونو تصنیف بندي شوې ده د دې خبرې سره جخت په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست راس ولسن هم ویلي دي چې متحده ایالاتو د افغانستان په انتخاباتو کې 90 میلیونه ډالر مرسته کړې ده نو ځکه دوی د انتخاباتو پروسې ته ډیر متوجي دي خاغلی ولسن ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجه چې هر څه وي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي حکومت سره په ګډه کار کولو ته متعهد ده
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري په داسې حال کې چې د کورونا وایرس په پوره سرعت اوس په چین کې د خپرېدو په حالت کې دی او د ناروغانو او د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی د امریکا فدرالي حکومت د عامې روغتیا بیړنې حالت اعلان کړ او د دې ویروس د خپرېدو له ویرې د جمعې په ورځ امریکا ته د چین د څو ګاونډیو هیوادونو د اتباعو په سفرونو بندیزونه ولګول په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د په سفر کولو باندې لګول شوي بندیزونه به شاید چې معکوسه نتیجه ورکړي او په نړۍ کې به د دې وبایي ناروغۍ له امله حالت نور هم خراب شي تازه رپورټونه ښایي چې په چین کې د دې ناروغۍ له امله 2000 کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي او 295 تن نور مړه شوي دي
د چین د روغتیا د چارواکو د دې ویروس او د هوبې په ولایت کې شاوخوا 5 میلیونه خلک په کورونو کې قرنټین کړي دي اکثر پروازونه چین ته او د چین نه بهر ته بند شوي دي نن د بیجینګ په هوایی ډګر کې وروسته له هغه چې ډیر هوافرین په اوږدو کتارونو کې انتظار و د امریکا هوایی شرکت سلګونه مشتریان مجبور شول چې بدیل انتظاماتو کې
هند د چین له مصیبت ځپلې ولایت اوهان نه خپل 340 اتباع ایستلې دي په دغه پرنفوسه ولایت کې د کورونا وایرس د وژونکي ناروغۍ د خپرېدو په سبب په سلهاو ناروغان مړه شوي دي برابر 6000 هندي محصلین د وهان د پوهنتون په شمول د چین په مختلفو پوهنتونونو کې د طب په رشته کې لوړې زده کړې کوي. کله چې دا کسان له الوتکې نه د جمعې په ورځ د نوي ډیلی په هوایي ډګر کې راښکته شو، د هند پوځ په امبولانسونو کې دوه مخصوص ځایونو ته انتقال کړل چې دوه هفتو پورې به د څارنې لاندې نیول کېږي او په قرنطین کې به ساتل کېږي.
د ای ایف پی خبری آژانس رپورٹ ورکړی دی چې په چین کې د کورونا وایرس د ساري ناروغۍ د خپرېدو په وجه چینایان مجبور شوي دي چې د خپل خپلوانو د مړو د ښخولو له امله ودونه وځنډوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مای پامپیو د شوروي اتحاد په پخوانی جمهوریت بلاروس کې دی. د سفر ته په کتو چې د انرژۍ په سر له روسیې سره د بلاروس اړیکې نورې هم ترنګلې شوې دي، پامپیو غواړي چې د امریکا او بلاروس راشه درشه پراخه کړي. دا په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې بلاروس ته سفر کوي.
ډونالډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس دی چې د اساسي قانون نه په سرغړونې تورن شوی دی، خو نوموړی اوس په دې هیله دی چې یو ځل بیا به خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي.
د امریکا د فاست فوډ یا ګرمو خوراکونو مشهور رستوران مکډانل د جمعې په ورځ په مسکو کې د پخوانی شوروي اتحاد له زوال نه لږ مخکې په 1990 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د خپل رستوران د خلاصولو د شمه کلیزه ولمنځله. خو په ګاونډي هوا چین کې د کورونا وایرس د وژونکي ساري ناروغۍ د خپرېدو له امله د روسي خلک ډېر اندېښمن ښکارېدل. مکډانل په زرهاو کسانو باندې په وړیا توګه د خوراکي موادو کیوپانونه هم وویشل. دا امریکایي رستوران دا وخت په روسیه کې 200 څانګې لري او اته نوې پسلو کې خام مواد هم په داخله روسیه کې تولیدېږي.
کسه هم چې د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي د تیرې یوې میاشتې را په دې خوا په خبرو بوخت دي، خو په جنوبي کوریا کې د امریکایي قواو د ساتلو د مصارفو د ویشلو په باب لا لانجه تر اوسه نه ده حل شوې. د دې لانجې په سبب د جنوبي کوریا کم 9000 ملکی کسان چې د امریکا په پوځي اډو کې کار کوي ډېر پریشانه شوي دي، ځکه چې له ډېر وخت نه تنخواګانې ځنډول شوي دي او که د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې کومه موافقه ونه شوه، شاید چې تر 3 میاشتو پورې به بې تنخوا پاتې وي او بې معاش رخصتي به اخلي. د جنوبی کوریا حکومت په خپل هیواد کې د امریکا د نظامی موجودیت په خاطر هر کال 200 میلیونه ډالر امریکا ته ورکوي، خو پنټاګان د 100 میلیارډ ډالر غوښتنه کوي.
او د هم د افغانستان په بابه ریپورت، د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د سرپل د ولایت د ګوسفندی ولسوالۍ یو سیدونکی خپل 2000 متر مربع شخصي ځمکه په وړیا ډول د نجونو د ښوونځي د جوړولو لپاره وقف کړي چې په دغه ولسوالۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره زمینه مساعده کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، مخکې په خبرو کې ویل شول چې په قطر کې د طالبانو د دفتر نه تعقویلی دي چې د سولې خبرې د زن سره مخامخ شوې دي. توقع ده چې زلمی خلیزاد نن د جمهور رئیس غنی او نورو افغان چارواکو سره وګوري. د امریکا خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ را لېږلې ده.
له بروکسل او پاکستان روسه د افغانستان د پخواني لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغانستان پلازمینه کابل ته سفر کړی ترڅو افغان مشان د سوري له روسي پرمختګونو په جریان کې واچوي. سرچینې وایي چې زلمی خلیزاد نن وخت د ارګ په مانی کې ولسمشر غنی سره کتلی، خو دغه کتنې لا جزئیات نه دي معلوم. زلمی خلیزاد تیر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې و. هلته له ملکی او نظامی چارواکو سره د افغانستان په سولې خبري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې هوکړه لیک به بین الافغاني مذاکرات ته لار پرانیزي. بلورته ځینې سرچینې بیا وایي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. د سولې د هڅو فعال خلیل صافی وایي چې دا خنډ د امریکا په نوي غوښتنو رامنځته شوی دی.
تاوتریخوالی د کچې د کمښت په اړه د امریکا نوي غوښتنې له طالبانو نه او د توافقنامې له لاسلیک وروسته په نورو مراحلو خبرې دا غسه دي چې طالبان له وخت نه مخکې ګڼي او مذاکرات له خنډ سره مخ کړي. خلیزاد کابل سره غلې ترڅو د افغان حکومت مشران په دوه حکیل طالبانو سره د مذاکرات او لورستي جزئیات او د تاریخوالي د کچې او د غې د میکانیزم په اړه دوی ته معلومات سره شریک.
په اسلام آباد کې د امریکا خبريال د طالبانو د وحید وین له قول لیکلي چې امریکایي اړخ باید پړو بلل شي ځکه په خبرو کې نیوي غوښتنې رامنځته کړې دي. خوانی طالب چارواکی مولوی قلم الدین بیا وایي چې د سولې مسوده نوره بشپړه شوې ده.
خبرې کله زیږیسي وی قطسی وی ندی دیمگا گمان دادا چه مساویده با لسلیکی گی او تا توافق برازی امریکان بوزی او دا به لگ زمان گیدی لگ وقت غواړی.
زلمی خلیزاد چې اوږده موده په قطر کې اوس په کابل کې دی او بلې درشي چې افغان چارواکو سره په خبرو کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. جمهور رئیس غنی د ترکمنستان د بارنی او چارو د وزیر سره په ارک کتلی دي او د افغانستان په لارې د منځنۍ اسیا نه جنوبي اسیا ته د تایپی د غازو د پایپ لاین د پروژې په حق لا غږیدل دي. د افغانستان د قانونو پټرولیم د وزارت چارواکي وایي د روان میلادي کال په اخر میاشته کې به د دې پروژې کار عملا پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لګل.
د افغانستان جمهوریت ریاست په ویلامیه کې کابل ته د ترکمنستان د بهرنی چارو د وزیر رشید مرادوب په مشرۍ د یو پلاوی سفر او پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره دغه پلاوی د کتنې په اړه خبر ورکړی. د دې اعلامیې لمخې د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر رشید مرادوب جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته ویلي چې هیواد له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراخېدو په لټه کې دی. د اعلامیه وی چې جمهور رئیس غنی دغه پلاوی سره په خبرو کې افغانستان سره د ترکمنستان د دوستۍ او همکارۍ څخه مننه کړي. ښاغلی غنی ویلي چې ترکمنستان جمهوریت او خلکو ته د بیطرفۍ د 15مې کلیزي مبارکي وایي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر بوتپی وایي چې په دې کتنه کې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د ټاپي د ګازو د نلیکي د پروژې په اړه هم خبرې شوې.
په دې لیدنه کې دواړو هیوادونو د ټاپي پروژې تطبیق برخه کې تعهدات ورکړل او دغه تعهدات د عملی چارو او همداشان د سخت و ساز برخه کې په مواردو باندې هم خبرې وشوې. اساسي بحث دا دی چې مونږ دغه کم مخکله پروژې چې کوم ساختماني برخې ته آمادګي ده په هغه کې په اکثره سروېګانی موږ تکمیل کړی دي او موږ اوس مهال ویلې شو چې روان کال په اخیری رتبه په افغانستان کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي.
ښاغلی غنی په دې کتنه کې ویلي چې ټاپي پروژه یوازې یو پروژه نه ده بلکې د ښاغلی غنی پر وینا د افغانستان او سیمې ته لوی اقتصادي دالیز دی. جمهور رئیس غنی ویلي چې ټاپي پروژې تر څنګ له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا لین یا ټاپ او نوري فایبر هم غځول کیږي چې د سیمې اتصال دغه لوی پروژه به سیمه او اروپا سره ونخلي. د افغانستان له لارې ټاپي د پروژې د عملي کېدو هڅې د نویو میلسي پروسې کې پیل شوې چې بیا د طالبانو د رژیم د رنګېدو وروسته په دغه پروژه کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، سربېره هند هم ورګل شو. د مخه تمه دا و چې د دې پروژې د عملي کېدو چارې به ژر پیل شي خو دغه پروژې د عملي کېدو چارو له 2 لسیزو څخه زیات وخت واخیست. د کانو پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطپی وایي اوس ډېر کارونه شوي او د روان 2000 میلادي کال پروسې کې به په دې پروژه عمل د افغانستان په خاوره کې کار پیل شي.
عمدتاً موږ په 3 برخو کې په حقوقي برخه کې، په تخنیکی برخه کې او په اقتصادي برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړي دي. اساسي مسله دا ده چې د ټاپي پروژې په تخنیکی چارو کې موږ دی مایننګ همداشان د ځمکې د مسیر ټاکل، د تخنیکی برخې او همداشان ته ځمکې د استملاک برخه کې ښه پرمختګونه لرو. موږ 8 قراردادونه یا سندونه امضا کړل چې په هغې کې تن موږ ښه پرمختګونه درلودل.
خو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دغه پروژې عملي کېدل تر ډیره د افغانستان امنیتي وضعیت پورې تړلي. د کاردان پوهنتون د اقتصاد او سیاست کیاس محمدي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل اوس هم لا څرګنده نه ده په دې پروژه به څه کال کار پیل شي او که نه.
څو ځله تاریخونه بدل شول. یو وارې تصمیم چې 2013 کې تطبیق شي، بیا خبره شلته واوښتله، اوس خبره د شلو نه هم ورهاخوا تللې ده. نو دلته هغه پروژې چې د څو هېوادونو په شراکت سره تطبیقېږي، که دې کې هر یو هېواد ناغېري وکړي، نو هغه پروژې ناکامېدلی شي.
ښاغلی محمدي وایي چې اندېښنه یې دا ده چې که پروژې تطبیق نور ډېر کلونه واخلي، نو د جنوبي اسیا هغه هېوادونه چې په پروژه کې پانګونه کړي ممکن د نورو لارو انرژۍ ته خپلې اړتیاوې پوره کړي او بیا به افغانستان او ترکمنستان ته دا ګرانوي چې د دې پروژې مصارف په غاړه واخلي. د ټاپي نلیکه ټول 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان د دولت آباد د ګازو له زیرمې څخه به د افغانستان هرات، کندهار ولایتونو له لارې د پاکستان ملتان ښار او بیا له هغه ځایه د هند او پاکستان سرحدي سیمو ته وغځول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو برتانیا په رسمي ډول د اروپאי ټولنې نه وتلې ده. دا راپورټ لګرس تخبريږي د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې ډیر زر به د استینافي شکایتونو په حق له فیصله اعلان شي. لیمینیازی د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د ټاکونکو شکایتونو کمیسیون وایي د یو شمیر برخلیک ټاکونکو شکایتونو په اړه به وروستۍ پریکړه تر راتلونکو درې ورځو پورې اعلان کړي. د یاد کمیسیون د ویان رستیال محمد رضا فیاض د شنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د شکایتونو او اعتراضونو په اړه وروستۍ پریکړه به د رایو په توپیر مشکوکو رایو له اصلي وخته بهر د رایو کارولو او بایومیټریک ستونزو ته په کتو تر راتلونکو درې ورځو پورې اعلان شي. د یاد کمیسیون په وینا اکثریت استنافی او استثنایی شکایتونه چې په اړه به تصمیم ونیول شي په همدې څلورو موردو کې دي. خغلی فیض ویل چې څېړنې په وروستي پړاو کې دي.
فیصله صورت خواهد گرفت و در نهایت
فیصله به وشي او په پای کې به معلومه شي چې ټاکنیز ټیمونه او د ټاکنو پروسه به کوم برخلیک ته رسیږي. موږ په تمه یو او په دوه یا درې ورځو کې به پریکړه وشي.
د خغلی فیاض په وینا په یویشت ولایتونو کې د استنافي شکایتونو تصنیف بندي شوې ده. پر همدې مهال په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست راز ویلسن هم ویلي چې متحده ایالاتو د افغانستان په ټاکنو کې نهه ویشت میلیونه ډالر مرسته کړې، نو د همدې لپاره دوی هغه څه ته متوجه دي چې افغانان د ټاکنو په پروسه کې ترسره کوي. خو خغلی ویلسن زیاته کړې د ټاکنو پایله چې هر څه وي، د امریکا متحده ایالات به د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د کار دوام ته تعهد ولري. په همدې حال کې د آزادو عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون تر ډیره استثنایی مواردو ته پام کوي.
دلته د ټکټونو خو نه ځینې استثنایي شکایتونه د سې چې تقریبا هغه کولی شي چې یو لوی رقم د هغه استثنافي شکایتونو په بار کې ونیسي او حلفات وکړي. نو د شکایت کمیسیون ډیری اوس تکیه په استثنایي شکایتونو باندې ده او د موږ هغه نظارت ښیي چې تېره اونۍ د دوی تخنیکي ټیمونو دغه استثنایي شکایتونه مطالعه کړي دي. تخنیکي ارخونه ټول سنجوري او د پریکړه خاطر کې مسوم ته راځي کړی ده. نو موږ هیله مند چې شکایت کې مسوم د قانون په کار کې د اوسنۍ فعال او انصاف سره بل اخر خپل پریکړه نه هي کړی او د افغانستان خلک نور باید
خغلی رشید ویل چې د اندېښنې وړ مسله دا ده چې آیا د شکایتونو کمیسیون پریکړه به د دوه مخکښو ټیمونو لخوا ومنل شي که نه، ځکه د خغلی رشید په وینا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د همپالنې ټیم متضادې غوښتنې لري او ډیری شکایتونه هم د دوی لخوا ثبت شوي دي.
درنو اوریدونکو د امریکا د سنا مجلس رای ورکړی ده چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا د پاره د شاهدان نه غوښتل کیږي. دغه تازه پرمختګ د استیزا مسله ختمېدو ته نږدې کړی ده. اوس یوازې همدا مسله پاتې ده چې سناتوران د استیزا په تورونو رای گیری وکړي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
دیموکراتانو هڅه وکړه خو ناکام شول. حقوقی وقتل نور شاهدان بعد د دوی لقضیه سره چې ترامپ له قدرت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن کړی مرسته وکړي.
What we are asking you to do on behalf of the American people is simple.
هغه څه چې له تاسو غواړو د امریکایانو په نمائندګۍ وکړي ډیر ساده دي. د استیزا په هدف د عادلانه محکمې لپاره خپل قدرت وکاروي. هغه اسناد وغواړي چې دوی د استازو مجلس ته لورکولو ډډه وکړه. له هغو شاهدانو شهادت واوري چې هغوی د استازو مجلس ته پرې نه ښودل. هغه څه چې په دې بنسټ کې تر اوسه د استهزاء له هرې محکمې سره شوي دي امریکایانو ته وښایاست چې تاسې پوهیږئ هغوی د حقیقت د اورېدو مستحق دي.
د شاهدانو غوښتنه د رواني اونۍ په پیل کې وروسته لغه جدي شوه چې څرګنده شوه د ملي امنیت پخواني سلاکار جان بولتن په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې شخصا ترامپ ورته ویلي وو له اوکراین سره مرسته د سیاسي رقیب بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په تحقیقاتو مرتبطې دي.
جان بولتن کولی شي چې زموږ پاتې شواهد ثابت او د جمهور رئیس ګناه تایید کړي. سناتورانو تاسو ته نن راغلي یو او له تاسو غواړو چې دې او نورو مهمو شاهدانو ته چې موږ په ګوته کړي اجازه ورکړي څو ستاسو د دې مهمې پریکړې پر مهال ټول معلومات موجود وي.
او د جمهور رئیس مدافعینو استدلال وکړ چې د استازو د مجلس غړو باید د خپلو تحقیقاتو پر مهال د شاهدانو شهادت پای ته رسولی وای، نه د سنا په محکمه کې.
That's not the way that this
دا مجلس باید په دې شکل د استهزاء د وړاندې کېدو اجازه ورنکړي.
ترامپ د بولټن اداوی رد کړې او د جمهوری غوښتونکو سناتورانو د وفاداری یادونه وکړه. ترامپ وویل د اوکراین مرسته د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه او دا د استهزاء وړ سرغړونه نه ګڼل
کیږي.
هغوی پیسې ترلاسه کړي د بایدن په اړه تحقیقات نه وو. آیا دا کار که سم هم نه وي د دې وړ دی چې زموږ د ډیموکراسۍ بنیاد ولړزوي؟ زه وایم نه.
سناتورانو میټ رومنی او سوزن کولنز که څه هم د شاهدانو د راغوښتلو په مسله کې د ډیموکراتانو ملاتړ وکړ، خو دا د هغو کابو اکثریت امریکایانو د غوښتنې لپاره کافي نه و چې د شاهدانو غوښتنه کوي.
جمهور رئیس ممکن د جګړې دغه میدان ګټلی وي، خو په راتلونکو ورځو کې به چې حقیقت رابرسیره شي او رابرسیره کیږي هم، هغوی به جګړه وبایلي.
سناتورانو جمهور رئیس ته د برات ورکولو او یا هم له واک څخه د هغه د لرې کېدو لپاره وروستۍ رایګیري راتلونکو ورځو ته وځنډوله. سناتوران به د دوشنبه په ورځ د رایګیري په اړه وروستي بحثونه وکړي او د چهارشنبه په ورځ به ملت ته د جمهور رئیس له وینا یوه ورځ وروسته رایګیري وکړي. سمیع الله جلال زاید د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کرونا وایرس د خپرېدو د زیاتېدو سره سم یو شمېر هیوادونو د امریکا په شمول د هغو کسانو په راتلو بندیز لګولی دی چې په دې وروستیو وختو کې اوهان ته تللي دي. ګڼ هیوادونه د چین نه د خپلو اتباعو په ویستلو لګیا دي، خو د بیجینګ حکومت له دې عمله سخت په قهر دی. د آشنا تلویزیون رپورټ واورئ.
د چین د روغتیا د چارواکو له قوله د چین په هوبی کې د مړو شمیره د 295 څخه ډیر شوی او په ملي کچه د 1000 څخه ډیر پیښې ثبت شوی دي. لږ تر لږه 100 پیښې د نړۍ د 16 څخه په ډیرو هیوادونو کې ثبت شوی دي، خو له چین پرته په نورو هیوادونو کې د دې ویروس له امله څوک مړ شوی نه دي. چین د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت ګامونه اخیستي دي. د هوبی په ولایت کې شاوخوا 8 میلیونه خلک په کورونه کې قرنټین دي. اکثریت پروازونه چین ته او د چین څخه بهر ته بند شوي دي. نن د بیجینګ په هوایی ډګر کې ډیرو هوایی شرکتونو د چین او متحده ایالاتو ترمنځ الوتنې وځنډولې. د امریکایي هوایی شرکت سلګونه مشتریان مجبور شول چې بدیل انتظامات وکړي. همداشان ایتالیا هم چین ته او د چین څخه ایتالیا ته پر ټولو پروازونو بندیز لګولی دی.
په یقین سره چې دا خبرداری ریښتی نه دی، موږ هڅه کوو چې د امکان تر حده آرامه واوسو او مسافرینو ته هم د آرامتیا ورکړو. وضعیت عادي نه دی، ډیر معلومات نه لرو، موږ د امکان تر حده احتیاط کوو.
په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دوی د نړیوالې سوداګرۍ یا سفر محدودیتونو وړاندیز نه کوي او له هغه وادونه چې د مخه دا محدودیتونه وضع کړي دي غوښتنه کړي چې بیا له سره غور وکړي.
له دې وړاندې د نورو وایرسونو څخه موږ دا په ګوته کړي که هغه د ایبولا وایروس او یا نورې پیښې هر کله چې خلک غواړي سفر وکړي نو دوی یې کوي. که رسمي لارې خلاصې نه وي نو دوی په غیر رسمي لارو سفر کوي.
له امریکا او جاپان وروسته د جرمني، فرانسې، ایتالیې، بریتانیې، هند، ترکیه، استرالیا، روسیې، اندونزیا، هسپانیې، سریلانکا او پولند په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو د ووهان ښار څخه خپل اتباع ایستلي دي او یو شمېر د ایستلو پلان لري. په ورته وخت کې د چین ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، شمالي کوریا او منګولیا له چین سره خپلې پولې وتړلې. د دې ویروس د درملنې لپاره امریکا او فرانسه د واکسین جوړولو په لټه کې دي. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د درینیم کاله مذاکرات او سیاسي جنجالونو نه وروسته برتانیا پر رسمي ډول د اروپای ټولنې نه ووته. د اروپای ټولنې نه د برتانیې د وتلو یو شمیر طرفدارانو د خوشحالۍ د څرګندولو لپاره د پارلمان مخې ته غونډه شوی وو. د برتانیې صدر اعظم د اروپای ټولنې نه د دغه هیواد وتل یو تاریخي پریکړه بللې او په خلکو یې د یووالي غږ کړی دی.
له اروپي اتحادیه څخه د برېټانیا وتل نن د مطبوعاتو د خبرونو سرټکی دی. د خبرونو یو سرټکی ووځي جګړه نه لوت سره به کالنو وروسته برېټانیا د جنوري په 1 نیټه له اروپي اتحادیه څخه ووته. په برېټانیا کې خلک د هیواد راتلونکي په حق له بیلابیل نظرونه لري.
زه فکر کوم موږ ډیره روښانه راتلونکي ترلاسه کړو. موږ به د دې وړتیا ولرو چې ټول نړۍ سره په آزاد توګه سوداګري وکړو. خلک په دې نه پوهیږي چې له اروپي اتحادیه پرته موږ کیدای شي ناکام شو، نو ځکه ما رای ورکړه چې ورسره پاتې شو. نو ځکه زه په شوق سره دا وایم چې موږ باید پاتې شو، د دې پر ځای چې ولاړ شو.
د وطن د بشپړول لپاره برېټانیا اوس 11 میاشتې وخت لري. په دې موده کې به له اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ، مهاجرت، امنیت او پر نورو مسایلو په جزئیاتو مذاکرات وکړي.
ډیری خلک دا فکر کوي چې په تیرو درې نیمو کلونو باس په نتیجه کې برېټانیا له اروپایي اتحادیې ووتله. خلک فکر کوي کار خلاص شو، خو نه، اصل کار اوس پیل شو چې برېټانیا به د اروپایي ټولنې سره څه ډول اړیکې لري.
د 1903 کال د جنوري په لومړۍ نیټه برېټانیا اروپایي ټولنې سره یو ځای شوه چې هغه مهال د اروپا اقتصادي ټولنه بلل کېده. د 2014 کال په جون کې برېټانویانو پریکړه وکړه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا وایم. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دی چې ډېر ژر به د هغو انتخاباتي شکایتونو په اړه پریکړه وکړي چې استنافتا راجی شوی وو. د امریکا د متحده ایالاتو او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا له دې عمله ځنډول شوي دي چې طالبان د افغانستان په حکومتي ځواکونو باندې خپل بریدونه زیات کړي دي. متحده ایالاتو له طالبان نه غوښتلي چې د سولې د موافقې د لاسلیک کولو نه مخکې دې تشدد ختم کړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس په پوره سرعت په چین کې د خپرېدو په حالت کې دی او د ناروغانو او د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی، د امریکا فدرالي حکومت د عامې روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړ او د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر یې د جمعې په ورځ امریکا ته د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د اتباعو په سفرونو بندیزونه ولګول. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د کورونا وایرس د اوبایي ناروغۍ نه د مخنیوي په خاطر ځینو هیوادونو ته په سفرونو باندې لګول شوي بندیزونه شاید چې معکوسه نتیجه ورکړي او په نړۍ کې به د دې اوبایي ناروغۍ حالت نور هم خراب شي. تازه رپورټونه ښیي چې په چین کې د ساري ناروغۍ له امله 2000 پیښې ثبت شوي دي او د مړو شمېر 2950 ته رسېدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ بیړنۍ حالت اعلان کړی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي که څه هم چې دا ویروس اوس په پوره چټکۍ په سرعت په چین کې د خپرېدو په حالت کې دی، په سفرونو باندې بندیزونو د لګولو مشوره چا ته نه ورکوي. تر اوسه پورې د امریکا، کاناډا او ځینو اروپایي هیوادونو په شمول د نړۍ په د چین د روغتیایي چارواکو د دې موزي ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر سخت ګامونه اخیستي دي. د هوبی په ولایت کې شاوخوا 6 میلیون خلک خپل کورونو کې قرنطین کړي دي. اکثره خارجي پروازونه چین ته او د چین نه بهر بند شوي دي. نن د جمعې په ورځ د بیجینګ په نړیوال هوایي میدان کې له ډېر هوایي شرکتونو د چین او متحده ایالاتو ترمنځ الوتنې د ځنډول په سبب مسافرینو په اوږده قطار کې انتظار کاوه. هند د چین له مصیبت ځپلي ولایت ووهان نه خپل 340 اتباع ایستلي دي. په دغه پر نفوسه ولایت کې د کورونا د وایرس د وژن کې ناروغۍ د خپرېدو په سبب په سلهاو ناروغان مړ شوي دي. برابر 6000 هندي محصلین د ووهان د پوهنتون په شمول د چین په مختلف پوهنتونونو کې د طب په رشته کې عالي تعلیمات کوي. او که څه هم چې د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي د تیرې یوې میاشتې نه په خبرو بوخت دي، په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو د ساتلو د مصارفو د تقسیم په باب لانجه تر اوسه پورې نه حل شوي او د دې لانجې په سبب د کوریا 9000 اتباع چې د امریکایي پوځي اډو کې کار کوي پریشانه ښکاري.
درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پاتہ ورسیده. سو شی بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.